مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د سېشنبې یعنی هیورازه او د 2025 کال د فبروري 4مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمي او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کورمی د حالاتو، د وزیرستانونو، د زنګوزیو او د افغان کډوالو په اړه راپورونه سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د کورمی شیا او سنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. په خیبر کې وسلوالو د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر او د هغه ملګري وژلې دي. او اوکران کې د روسیې په میزایلي برید کې 4 تنه وژل سوي او 12 نور ژوبل سوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د کورمی شیا اوسنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د یادې سیمې یو شمېر مشران لومړی د فبروري پر 2مه په اسلام آباد کې سره جرګه سیول او پرون بیا په پېښور کې ناسته کړې ده. په دې جرګه کې شریک د پړچنار ابرار حسین توري پرون ماښام مشال رادیو ته وویل حکومت د نه یوازې کورمی ته ورغلي لارې ژر تر ژره خلاصې کړي، بلکې د هغوی د خوندي کولو لپاره د هم ګامونه پورته کړي. د جرګې او بل ګډونوال حجرې منګل مشال رډیو ته وویل د لارو تړل کېدو له کبله شیا او سنی دواړه په تکلیف دي. د زیاته کړه چې د لارو خلاصول د حکومت ذمواري ده او هغوی باید پوره کړي. د کورمی د شیا او سنی مشرانو ترمنځ د خپل منځي جرګې په داسې وخت کې سوي دي چې د کورمی مرکز په چنار ته تللې لار د تیر کال د نومبر له پایه تړلې پرته ده. دا لا تر هغه وروسته تړل سوی وه چې هلته د شیا او سنی ډلو ترمنځ د فرقې ځنشتو په نتیجه کې 360 زیات کسان وژل سوي ول. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په کورمه کې به د امن پر ځای ساتلو لپاره خلکو وسلې راټولوي او د امن خرابونکو پر ضد به سخت ګامونه اخلي. د خیبر پولیس وایي چې نامعلوم وسلوالو د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر او د هغه ملګري وژلې دي. د خیبر د پولیس ویان زهیر اپریدین مشال رادیو ته ویل چې له تیرا څخه د جنوري پر 1.3 تشتبل سوی د سوداګرو اتحادیې مشر حجی شیر محمد اپریدی او د هغه ملګری ابرار اپریدی وسلوالو په ډز وژلې دي. د دې پیرزماري تر اوسه چا نه ده منلې. د باډي او تیرا اوسیدونکو مشال رادیو ته وویل چې شیر محمد اپریدی په تیرا میدان کې د پوځي عملیات پر مهال د ورانسو بازارونو بیا ودانۍ لپاره هلې ځلې کولې او د امن لپاره په جلسو او لاریونونو کې به ویناوې کولې. د خیبر پښتونخوا د زنغوزیو او وچ میوې د سوداګرو اتحادیه وایي په لاهور کې د کسټم چارواکو د 200 د پاسه 1 ارب روپیو مالونه ضبط کړي دي. د یادې اتحادیه صوبایي عمومي سکرټري حاجی جاوید وزیر پر مشال رډیو ته چې د نومبر پر 14مه په لاهور کې د کسټم د ادارې 2 لوړپوړو چارواکو د 240 ټنه زنغوزی په دې تور نیولې دي چې دا مالونه په ناقانونه توګه له افغانستانه راوړل سوي دي. دول چې دا له افغانستانه نه دي راوړل سوي، بلکې ځایي دي او زیاتره پکې د جنوبي وزیرستان د سوداګرو دي. د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال رډیو ته ویل چې په دې اړه به له اړوند چارواکو سره خبرې کوي.
عجیبه غونډه خبره خدا ده. پروسیسنګ ایکسپورت پروسیسنګ زون یې ورته ورکړی دی لاهور او پینډی، چبکې موږ سره شالپور کې خپل زون شته، موږ هغه ورته مختص کولی شو. اوس هلته دوه کلکټران دي هغه پنجاب کې، نو زموږ خدا خیال دی چې موږ سره دا بیا د پنجاب ګورمنټ چې دی لګیا دی موږ سره روانې کوي د هغوی په ذریعه.
په دې اړه مو د لاهور له کسټم کلکټر علي رضا او د هغه مرستیال محمد سید وټو سره رابطه وکړه، خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال رډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د جنوبي وزیرستان له لارې له افغانستان سره هیڅ داسې کاروبار نه دی سوی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې د دې هیواد پارلمان له خوا د برېښنایي جرمونو په اړه د 2025 کال منظور سوی ترمیمي قانون دی په سمدستي توګه ختم او یا د پکې اصلاحات وکړي. هیومن رایټس واچ نن په بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت له خوا د برېښنایي جرمونو په اړه په قانون کې نوي اصلاحات انټرنیټي خپلواکي او د بیان ازادي له جدي ګواښونو سره مخامخوي. بیان زیاتوي چې په دې هیواد کې لا د وړاندې د 2014 کال د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون پیک اپ عمل کولو سره د بشري حقونو سرغړونه سوې ده او پر لسګونو خبریالانو مقدمې جوړې سوي دي. د پاکستان پارلمان د برښنایي جرمونو د مخنیوي قانون لومړی په 2014 کال کې منظور کړی و، خو د جنوري په پای کې یې ترمیم پکې وکړ. په دې ترمیمي قانون کې د ایش 26مه ماده اضافه شوې ده چې تر مخې هر هغه څوک چې په قصدي ډول ناسم معلومات خپروي، په ډاګه کوي یا یې لېږدوي او د دې معلومات له امله په ټولنه کې ویره یا ګډوډي رامنځته کوي، نو هغه کس به تر 3 کلونو پورې د بند سزا او تر 100,000 روپیو پورې جریمه ورکوي او یا به له دواړو سزاګانو سره مخامخ کیږي. ترمیم قانوني مسودې د منظورېدو پر ضد په اسلام آباد کې خبریالانو د جنوري پر 28مه احتجاج هم وکړ او تور ورځې ولمنځله. بلخه د پاکستان حکومت وایي چې د قانون هدف د بیان ازادي ترورل نه، بلکې د ناسمو معلوماتو د خپرولو مخنیول دی. اور سه خبر دا چې د اوکراین د خارکیف گورنر ویلي چې نن په ایزیوم ښار کې د روسیې په میزایلي برید کې 4 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. ریټرز او فرانس پریس خبري اژانسونه ویلي چې گورنر اولیک سینیګوبوف پر ټلګرام لیکلي چې د نړیوالو راپورونو له مخې روسي ځواکونه بیلستیک توغندي کارولي دي. روسي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او د پیش پاړه نور جزئیات هم نه دي ورکړل شوي. د 2022 کال په فبروري کې روسیې پر اوکراین بشپړ یرغل وکړ. کیف مسکو ملامتوي چې د استوګنې ودانۍ په نقشه کوي، خو مسکو په داسې حال کې چې د دې دعوې د اثبات لپاره شواهد ورځ تر بلې زیاتېږي دا تور ردوي. دا او تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. خبرونه مو له مشال لړیو څخه واورېدل. په روان خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اورېدلی سي. د کورمیشیا او سنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د جرګې یو ګډونوال وای
یار کې هم سنی ته تکلیف ورسې دو شیابا سپی ور کوي کا شیاته ورسې دو سنی په سپی ور کوي. هغه کې داسې هغه نشته چې سړی د روډ ته په زود روډ ته په زود کې حکومت کړ دی.
د خیبر پښتونخوا د زنغوزیو او وچ میوې د سوداګرو اتحادیه وای په لاهور کې د کسټم چارواکو د 200 پاسه 1 ارب روپیو مالونه ضبط کړي دي. د اتحادیه یو مشر وای
دا 110 تن زنغوزره دا 1 ارب نه باندې مالې چوریږي او تم 80 لک باندې دي.
د جنوبي وزیرستان خلک وای حکومت دی د مولا خان سرای هسپتال ژر تر ژره ورغوي.
دا یو خپل راسته چې مرشي جیو کې مواد هغه کانټیکټ چې غاښو په نامه د کوماته لوریا ها او ورسره د انجو د لوریا ها د هسپتال مکمل غیر فعال دی.
په روان خبرونه کې پر دې سربیره د سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروس. زموږه مشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه او راپورونه د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي ویب سایت یا ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې اوریدلای شئ. پر دې سربیره د مشال رادیو پر ځانګړي اپ هم د مشال رادیو خبرونه اوریدلای شئ او دغه اپلیکیشن تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول رکشت کوله یا ډاونلوډ کولای سي. په اپ کې د مشال رادیو نوم داس لیکو MASHAALRADIO یعنی مشال رادیو. اوس راځو د راپورونو پر لور. د خیبر پښتونخوا د کورمیشیا او سنی مشرانو تر اسلام آباد وروسته په پېښور کې جرګه کړې ده. دا جرګې د هغو غونډو تسلسل دی چې دوی پکې د فرقیزو او ځمکو پر سر شخړو لپاره د حل لټولو کوشش کوي. د جرګې له ګډونوالو څخه ځینو مشال لړیو ته ویلي چې په جرګه کې د هغه تړون ملاتړ او عملي کېدو غوښتنه شوې چې د جنوري پر لومړۍ نیټه په کواټ کې شوی و. د هغه تړون له مخې دواړه غاړې به وسلې حکومت ته سپاري، مورچې به ورانوي او لارې به خلاصوي. په دې اړه د مشال لړیو خبریال طارق اورګزی راپور لري.
د سرکاري جرګې غړی حاجی عزت ګل په 3 فروری دواړو فرقینو ته په خپل وینا کې ویلي په موعده کې تر ټولو اهم نقطې د لارو خلاصولو، اسلحې راټولولو او بنکرو ړنګولو دي چې تر منلو پس به دا په هر صورت کې عملي کیږي. د کورمیشیا سنی مشرانو ترمن د جرګو سلسله یو ځل بیا تر هغه شروع شوه چې د کوهاټ پر سیمه امن معاهده تر کېدلو باوجود لا درې نیمو میاشتو بند لارې خلاصې شوې او نه په 15 ورځو کې د اسلحې راټولولو لپاره یو لاهی عمل جوړ شوی په سیمه کې پر 14 جنوري پر بغن لټل سیمه د پړچنار په لور روان د مالک دونکو قافله د وسلوال برید لاندې ترتلو پس شیا مشرانو لشوی امن موعده بے تعلقه د پاتې کېدلو اظهار کړی وو. په جرګه کې شامل د پړچنار ابرار حسین جان توری مشال رډیو ته وای که څه هم حکومت تر پوځي عملیاتو پس د مال وړونکو کانوایی بولې خو غواړي چې د سیمې لارې په بشپړ توګه د خلاصولو سره د هغو محفوظولو لپاره اقدامات وجد شي. توری زیاتوي په سیمه کې د معاهدې له مخې د بنکرو په ړنګولو کار روان دی او تر څومره پورې د اسلحې راټولولو خبره ده نو تر هغې هم دوی نه دي شاته شوي.
اوسه پورې دوش بنکرې چې کمی دغه په هار کلي او په بلشیلو ایریا کې مسمارې شوي دي او دې سره سره لکه څومره پورې د اسلحې خبره ده د اسلحې مونږ کوم له حمل ورکړی دی هغه د اسلحې جمع اوري دی څنګه به مو د غوټې اسلحې جمع اوري کوو خو هغه نه مخکې دویم شیک د دغې مسودې او د دغې معاهدې دارې چې روډ د عام تګ راتګ دپاره چپری نه تر تری منګل تر مقبلو پورې په کور محفوظ کړلی شي.
په کورما کې د لارو خلاصولو په خبره تر ټولو لوی خنډ د مندوري پر سیمه په سړک لا یوې نیمې میاشتې روان د وتیزو قبیلې احتجاجي غونډه ده. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې پر بګن سیمه د شوي یرغل پر وخت اوریدلو نقصانونو ازاله دې وشي بله اسلحه دې راټوله شي مورچې دې ړنګې شي او هغه ناقانونه تنظیمونو خلاف دې کاروایی په عمل کې راشي چې پر مسافرو د بریدونو او جګړو کې لاس لري. په جرګه کې شامل د تریمنګلو ځای مشر حاجي رحیم منګل مشال رډیو ته وایي لارې نه یوازې په توریو او بنګخو باندې بلکې د سنیانو قومونه هم ورنه متاثره دي چې د خلاصولو ذمواري پر حکومت اچول شوی.
یار خود سرکور کور دی هغه کنټرول دی هغه کې خو مو دا چې چا چانه شک شو باروغلو هغه د شریعت پښتو کوم اصول دی مغینه به ځون خلسه به ګنو بغه سړی ته سزا نه ور کوي چې کا لکه اوستری منګل نه د سپرې پوری لار دی یارو کې هم سنی ته تکلیف پر سه دو شیابا سپی ور کوي کا شیا ته ور سه دو سنی مو سپی ور کوي هغه کې دا سی هغه نشته چې سړی دی روډ ته په زود روډ ته په زود غدي حکومت کور دی ګورنمنټ کور دی مو کور نه دی.
کورما یو داسې حساسه قبالی سیمه ده چیرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته لا یوې مودې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کینول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو 44 مختلف نکات منلي خو تر اوسه د سیمې امنیت پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا کد روانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
زموږ جغله مشال رادیو سخاوري اوس زو د وزیرستانونو پر لور د خیبر پښتونخوا د وچ میوه سوداګر وای د پنجاب د ګمرک یا کسٹم چارواکو یې د یو عرب روپۍ مالونه یې سر کړی دی. دوی مشال رادیو ته ویلي چې هغه چارواکو تور پوری کړی چې دا مالونه له افغانستانه په غیر قانوني توګه پاکستان ته وړل شوی خو د خیبر پښتونخوا سوداګر وای دا شان د قبایلی سیمو پیداوار دی په هغو شانو کې زنغوزي یا چلغوزي تر ټولو زیات دی. د پنجاب حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د دې مسالې د حل لپاره به خبرې کوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار مجید بابا را کوي.
د خیبر پښتونخوا د چلغوزو او وچ میوو د سوداګرو اتحادیه وایي چې په لاهور کې د کسٹم چارواکو د دوی د څه د پاسه د یو عرب روپو مالونه ضبط کړي. د فروری په درېمه مشال لري سره په خبرو کې د دغه اتحادیه صوبایي جنرال سکرتر حاجی جاوید وزیر وویل چې د نومبر په 16 په لاهور کې د کسٹم د ادارې دوه لوړ پوړو چارواکو د دوی 140 ټنه چلغوزي ځکه ضبط کړي چې وایي دا مالونه افغانستان نه په قاچاقي توګه پاکستان ته راغلي دي.
دا صرف څلغوزه چې کومه ده دا 110 تن څلغوزه ده د 1 ارب نه باندې مالی جوړیږي. یو تن 80 لاکھ باندې دی او دا تاسو حساب لګوا او په دې کې مثال شیل والا هم شته او بغیر شیل والا هم دي. نور خو قرباني ده او مختلف هغه دي پاریانو دي کنه کوم سپور دی هلته کې د لاور ول چومه دای فروټ ول کار کوي هغه هم چې شي او کا جوړ دي قرباني ده او اخروټ دي مختلف خو بنه دي چې کوم دا اکسپنسیو شی دی او کوانټیټي زیات دا مونږ چلغوزه ده او په دا کې دا ژوب چیله چترال ساوت وزیرستان نارت وزیرستان او زیات مال دا ساوت وزیرستان له وردي دغه چې کوم هلته اوس پروت دی دا تقریبا داسې څلوېښت بیست کسانو مال دی ټول
د وزیرستان د ځنګلونو د څانګې د اټکل له مخې دا مهال د شمالي او جنوبي وزیرستان په شاوخوا یوویشت زره جریبه ځمکه باندې د شوال په سیمه کې د چلغوزو او غوزانو ځنګلونه شتون لري چې د ضلع انتظامیې د اندازې له مخه هر کال د اربونو روپو حاصلات ورکوي. د فروری په درېمه مشال لیډیو سره په خبرو کې د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان وویل چې د تیر دوه درېشتم میلادي کال د جنورۍ راهیسې افغانستان سره په پوله د انګور اډې لاره بنده ده، نو د افغانستان سره د هیڅ قسم وچو میوو کاروبار نه دی شوی. د ده په خبره تیر او سخت کال د چلغوزو ټول حاصلات د مقامي ځنګلونو نه ترلاسه شوي دي. د ده په خبره که د لاهور د کسټم چارواکي دوی نه د دې ثبوت وغواړي چې دا مقامي فصل دی، نو دوی سره ټول اسناد موجود دي.
پراپر پرمټ ته چې هغه ته ملاو شو نو بیا دې اوسوک نشي نیوي که زمونږ نه څوک وغواړي چې د دې ویریفیکیشن یا دغه نو هغه کوډ نو تا خدا سی وی چې دا فارن ته بیا ځینو هغه لوی ایکسپورټران غواړي غټ سرمایه غواړي نو د دې په دا وسته کیږي، نو ځکه چې بیا هلته وړو دا غزنه ان ورډ بیا موست پرابلی دا بیا چاینا ته ځي، نو په دې وجه باندې تا د دې د پاره منډای چې زموږ ته لاهور او دغه فیصله باندې نو پلان خو زمونږ دا و چې سکل به مونږ ته د افغانستان نه ایکسپورټ راځي او پاره باندې به مونږ دغه کو دا آبادی دغه کې مونږ پروسس کوو، خو چونکه انګور اډه بند و نو مونږ ته فارن مال وړانده غي دا خپل لوکل سیستم او خپل دغه باندې ستلې ده، نو لحاظ اګری پارک ته څو ګرانه لا.
د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو نه د حاصلاتو په اړه د قانون لمخه هر هغه کس چې د ځنګلونو په یو برخه یې قبیله یا خاندانی داوه منل شوی وي، نو د سرکاري اجازتنامې لمخه حاصلات ترلاسه کولای شي او بیا که هغوی غواړي نو د مطلوبه سرکاري اسنادو په بنیاد یې د ملک نورو برخو ته وړلی او خرڅولی شي. خو په لاهور کې د کسټم د ادارې چارواکو دا چلغوزي په دې بنیاد ضبط کړي دي چې دا مقامي فصل نه دی. مشال ریډیو د لاهور د کسټم کلکټر علي رضا او اسسټنټ کلکټر محمد سعید وټو سره په بیا بیا د هغوی د دریځ معلومولو لپاره رابطه وکړه، خو هغوی د ژمنې باوجود د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان بیا وایي چې دا قانوني نه بلکې سیاسي ستونزه ده او پنجاب د خیبر پښتونخوا سره توپیری چلند کوي. د ده په خبره د عربونو روپو د چلغوزو د ضبطولو دا موضوع به د اړونده چارواکو سره سیڈی
دیکھا مالا دا پتہ لگے تھے کہ فرض کپی گورنمنٹ سرا زمین ڈپارٹمنٹ سرا صدا شوی نو مونږ دې کې افیشل ډے کې ورته کې مونږ ورکینګ ډے کې مونږ منډم ډیر والی وا اني هاو لکه زوس پر دې دغه چې مالا دا کنسرن سو کس مې راو شي چې زما سره خبرو کما پاکه دا گورنمنٹ دایل پر مټور کوي 25 روپیس پر کے جی دے نہ کلیکشن کی بیا روٹ نہ چ راضی پہ اگر روٹ نہ دے پہ مختلف زیون پہ مختلف تقما دے راضی او چونکہ عجیبہ کون دے خبر خدا دا چھ تے ورتا ورکڑے دے پروسیسنگ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ورتا ورکڑے دے لاہور او پنڈئی جبکہ موسیٰ رشالپور کے خپل زون تے منگا اگر ورتا مختص کولے شو او سال دا دو کلیکٹران دی اگا پنجاب کے نو زمو خدا خیال ہے چھ موسیٰ دا بیا دا پنجاب گورنمنٹ چھ دے لگیا دے
د ونو او زناورو پاړه د یوې امریکایي مجلې د 2023 میلادي کال د راپور لمخه پاکستان په نړۍ کې د چین نه پس د چلغوزو د پیداوار دویم لوی هیواد دی. دا مهال په پاکستان کې په 40% ځمکه د چلغوزو ونی دي چې تر هر کال شاوخوا 15000 شپږ سو ټنه پیداوار کیږي. دا ځنګلونه د جنوبي وزیرستان څخه د افغانستان پولي ته سیرمه له شکای څخه تر انګور اډې پورې نږدې په 21000 جریبه ځمکه پراته دي. د حاصلاتو نه پس بیا دا په بنو، ډی خان، پیښور، راولپنډی او لاهور کې پلورل کیږي، چیرې چې دا د پروسس کولو وروسته په مقامي او نړیوالو بازارونو کې د پلور لپاره په ډبو کې ځای پر دی کیږي او بیا مندني ختیځ، چین، انګلستان، امریکا او اروپا ته صادریږي.
مجید بابر وو چې د قبایلي سیمو د زنغوزیو په اړه تاسو ته راپور اوروي. په جنوبي وزیرستان کې پاتې کیږو. د جنوبي وزیرستان خلک وایي حکومت د مولا خان سرای هسپتال ژر تر ژره ورغوي. د بر جنوبي وزیرستان ځینو اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل چې یو کال کیږي دغه روغتون غیر فعال دی. ځای خلک وایي ناروغانو ته ډیر تکلیف دی، خو که دا هسپتال فعال سي نو د دوی ګڼې ستونزې به حل کړي. تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له سیمې د اسمبلۍ غړي وایي دا مسله به له چارواکو سره راپورته کوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تېر یو کل راسې د تحصیل هسپتال مولی خان سرای بندش په وجه یې د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلی وزیرستان سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی په دغه براکښې ویایي
پتال ها ویس پورا بهر شوی نه دی د جوړول په ځی باندې بربرې تر تلو شو نرمي شو د حکومت نه ها دا پر زور مضبوط کوي او د امکړي هندو ایم پی ای ته هم ویلي دي وزیر اعلی ته هم یي اپیل هم ته کوي چې په دا خوره په کوم د خمه حرام وکړو فوري تور پر د نه زه دا مطالبي حال ها
د سروکۍ سیمې یو بل اوسیدونکي د مولی خان سرای هسپتال بندش په وجه د سیمې خلک مشکلات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
اسپتال مکمل غیر فعال دی یعنی ویسو چې اکیما ایمرجنسی څو چار پښې کېدلا اه د دندش په میاشته راځي باندې تورې مخشه د مشته علاقې یو اکسیدن وشو چې یو دون وبشه مهربان خامه دا اه په حق ورسې ته دغه وجه نه کچیره وته ایمرجنسی سوالات وای اسپتال وای کېدای شي دای په شوای وای.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د مولی خان سرای هسپتال فعال کول غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل د سویلی وزیرستان سروکۍ سیمې اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو د مولی خان سرای هسپتال زر فعال نه کړي بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غل مشال رادیو خوري د پاکستان حکومت وايي امریکا او نوري غربي نړۍ ته دي هغه افغانان د مارچ 23 پورې ور وغواړي چې په هغو ملکونو کې د پناه اخیستو کاغذونه جمع کړي دي. امریکا ژغ رادیو د چارواکو له خولې ویلي چې د هغو افغانانو شمیر 40,000 ته رسیږي. په لکونو افغانان د 2020 کال د اگست له 15 وروسته کله چې طالبانو په افغانستان کې حکومت ونیوي غربي هیوادونو کې د پناه اخیستو په تکل کې سول. په دوی کې ډیری یې د غربي هیوادونو د ویزو په انتظار په پاکستان کې اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو د میشته کولو پروګرامونه ځنډولي دي او ویلي دي چې هغه تر ارزونې لاندې دي. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري څخه واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ تایید کړ چې حکومت پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له ژمنې سره سم هغه په زرګونو افغانان ژر له دې هیواده ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان له دې ویرې چې طالبان د لویدیځ له حکومتونو یا پوځونو سره د همکارۍ په خاطر ترې غچ وانخلي پاکستان ته تللي او ډیری تر اوسه په هغه هیواد کې د تلو وروستي مقصد ته انتظار باسي. د امریکا غږ انګریزي څانګې د راپور له مخې تېره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په پاکستان کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه یو لړ مهمې پریکړې وشوې. د دې غونډې په اړه په یوه سند کې چې امریکا غږ یې د دوشنبې په ورځ یوه کاپي ترلاسه کړې چارواکو ته امر شوی چې د افغان کډوالو د ایستلو 2 مرحلې پلان عملي کړي. د پریکړې له مخې ټول هغه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي او په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیږي که دریم هیوادونه یې د مارچ میاشتې تر پایه له پاکستان نه ونه باسي او خپلې خاورې ته یې ونه لیږدوي نو له دې ښارونو به وایستل شي. شاهباز شریف هم دانګ د بهرنیو چارو وزارت لارښوونه کړې چې د درې هیوادونو له ډیپلوماټیکو استازولیو سره د لیک په شرایطو د برابر او افغانانو د ځای په ځای کولو لپاره همغږي یقیني کړي کنه دوی به افغانستان ته ډیپورت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې له پاکستان څخه مختلفو هیوادونو ته لیږدول شوي نږدې 80,000 تنه وو. خود خو ویل چې شاوخوا 40,000 نور تر اوسه د لیک لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې شاوخوا 15,000 په امریکا کې د میشتېدو لپاره منل کېدو ته انتظار دي. امریکا ته د تلو په نیت د افغانانو برخلیک د ولسمشر ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې هم له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړی. د ټرمپ ادارې د کډوالو د منلو پروګرام د نوي ورځو لپاره ځنډولی او ویلي دي چې په دې موده کې به دا ارزوي چې آیا د دې پروګرام پیل د واشنګټن ګټې خوندي کوي که نه. په عین حال کې د افغان ایواک په نوم د یوې ټولنې چې له افغانستان او نورو ځایونو یې امریکا ته د پخوانیو افغان پوځیانو په لیږدولو کې مرسته کړې او دې برخه کې هڅې مخته وړي یو شمېر غړو یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هغه افغان متحدین له هغې اجرایوي امر څخه مستثنا کړي چې متحدو ایالتونو ته د ټولو کډوالو پر لیږد بندیز لګولی دی. د دې ټولنې په وینا د دغه امر له مخې په زرګونو افغان متحدین او لږ تر لږه د هغوی 200 کورنۍ له یوه بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. د سټارس اند سټرایپس ورسپانې د دوشنبه د ورځې د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قومندانې سینکام پخواني قومندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څارنه کوله وویل چې متحده ایالات د دغو افغانانو چې د ده په وینا امریکا ته وفادارو پوروړې ده او دی هیله من ده چې سپینه ماڼۍ د هغوی د لیک پروګرام بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه چې آیا دوی به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د لیږدولو لپاره له صادر شوي امر څخه د استثنا غوښتنه وکړي او بیا به د اغیزمن شوو لپاره د نورو امکاناتو لارې چارې ولټوي که نه، د دوی پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د افغان ایواک په وینا لږ تر لږه 40,000 افغانان د ټرمپ د ادارې د کډوالو د پروګرام د ځنډولو له امله اغیزمن شوي دي.
نوریاس نوری وو چې د افغان کډوالو په اړه تاسو ته راپور اوروي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د چین په سفر ځي. هغه ویلي چې دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو پراخولو لپاره ضروري دی. نوموړی په داسې وخت کې چین ته سفر پیلوي چې په پاکستان کې پر چینایي وګړو او پروژو بریدونه زیات شوي دي. د چین چارواکو هم د دې بریدونو په اړه خواشیني ښوولي او د خپلو وګړو خوندیتوب یې غوښتی دی. د زرداري د سفر په اړه نور حال د مشال راډیو خبریال راشد خټک په خپل راپور کې راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې صدر زرداری دغه دوره د چین صدر جی جن پینګ پر بلنه کوي چې تر 8 فروری پورې به دوام لري او د چین صدر، وزیر اعظم او نورو مشرانو سره به ویني. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دواړه خواوې به د چین او پاکستان ترمنځ اړیکو په خاصه توګه د اقتصادي دهلیز، د ترهګرۍ ضد ګامونو او امنیتي همکارۍ په اړه خبرې کوي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې د دواړو هیوادونو مشران به د نویو نړیوالو حالاتو جاج هم اخلي او په دې تناظر کې به سیمه ییزې وضع او دوه اړخیزو همکاریو په حق له د نظرونو تبادله کوي. په اسلام آباد کې د نېشنل ډیفنس پوهنتون استاد پروفیسر ضیاءالحق شمسی د صدر زرداری چین ته تک ډیر مهم بولي او وایي چې د سمودر سره د پروپاګاندا کې دا چې د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې د پخوا په شان ښې نه دي پاتې. خدا سي نه ده. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال رادیو ته وویل
the timings of this visit is very important because
د دې دوره وخت ډیر مهم دی ځکه چې د امریکا نوې انتظامی د خپل کاروباري همکارانو سره یو مسابقه شروع کړی ده. د امریکا په کاروباري همکارانو کې کناډا، مکسیکو او چین شامل دي ځکه دا د پاکستان د پر ډیره خمو کړه چې چین ته په پاکستان کې د سرمایه‌کاری بلنه ورکړي. دا سرمایه‌کاری په اقتصادي دهلیز او نورو پروژو کې کېدلای شي. زما په خیال دا دوره ډیره مهمه ده او د دې لاسته راوړنې به هم ډیری وي. صدر زرداری به د چین د حکومت په ځانګړې برنه د چین په هلونګیانګ صوبه کې د اسیا د ژمي د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې هم ګډون کوي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې پخوانی ایډیټر عارف نور مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او چین په اړیکو کې تر ټولو لویه ننګونه امنیتي ستونزې دي. کوم چینایي وګړي چې په پاکستان کې کار کوي هغوی په نښه کېږي او په لومړي ځل چینایي ډیپلوماټانو هم په عام محضر کې په دې موضوع خبرې وکړې. د دې نه دا څرګندېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هغومره ښې نه دي لکه په تېرو وختونو کې چې وې.
Pakistan for its various economic reasons was not able to
dazano iqtisadi stunzo la amala Pakistan pa iqtisadi dahliz um haga shan chatak kar unar kro la kasanga che hila kela da karzuno aw projo stunzo hum di khotar tolo lo stunzo dada che pachani wa gro pa Pakistan ke bya bya hamli ki us bada ka tarbi che sadar zardari do tasanga kanat war kai zaka che zamung pa shan chinayan hum pa de puhegi che da Pakistan pa amniyati paliso ke da mulki khalko ya siyasat madaran o der waq nishta
the security policies in Pakistan
ټاکل شوی و چې تیر کال په نومبر کې به صدر زرداری د چین دوره کوي، خو هغه د صحت د ستونزو له کبله دغه دوره ونه کړه. تیر کال په اکتوبر کې د چین وزیر اعظم لی کیانګ د پاکستان په څلور ورځنۍ دوره راغلی و. دا په تیرو یوولسو کلونو کې د چینایي وزیر اعظم د پاکستان لومړی دوره وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
زموږ غږ مشال راډیو څوري. د مشال راډیو ټول خبرونه تاسو د مشال راډیو ترڅنګ د غی راډیو پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او انستګرام هم اوریدلای او لیدلای شي. په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور تاسو پام راګرځوم. د کورمیشیاو سنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د یادې سیمې یو شمېر مشران لومړی د فبروري پر دویمه په اسلام آباد کې سره جرګې سوي ول او پرون یې بیا په پېښور کې ناسته کړې ده. په دې جرګه کې شریک د پاڼه چنار ابرار حسین توري پر ماښام مشال لړې ټول حکومت نه یوازې کورمې ته ورغلي لارې ژر تر ژر خلاص کړي، بلکې د هغوی د خوندي کولو لپاره دې هم ګامونه پورته کړي. د خیبر پولیس وایي چې نامعلوم وسلوالو د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر او د هغه ملګري وژلي دي. د خیبر د پولیس ویان زهیر اپریدین مشال راډیو ته وویل چې له تیرا څخه د جنوري پر دیرشمه تشتبل شوی د سوداګرو اتحادیې مشر حاجي شیر محمد اپریدی او د هغه ملګري ابرار اپریدی وسلوالو په ډزو وژلي دي. د خیبر پر د زنغوزیو او وچ میوې د سوداګرو اتحادیه وایي په لاهور کې د کسټم چارواکو د دوی څه د پاسه یو ارب روپۍ مالونه ضبط کړي دي. د یاد اتحادیه صوبایي عمومي سکرټري حاجي جاوید وزیر پرون مشال لړې تول چې د نومبر پر شپږمه په لاهور کې د کسټم د ادارې دوه لوړو چارواکو د دوی یو سل شل ټنه زنغوزي په دې تور ضبط کړي چې دا مالونه په ناقانونه توګه له افغانستانه راوړل شوي دي. خو د ده په وینا په دې کې ټوله ځایي مالونه دي چې د قبایلي سیمو سره اړه لري. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې د هیواد پارلمان لخوا د برښنایي جرمونو په اړه د 2015 کال منظور شوی ترمیمي قانون دی په سمدستي توګه ختم او یادې پکې اصلاحات وکړي. هیمن رائټس واچ نو په بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت لخوا د برښنایي جرمونو په اړه قانون کې نوي اصلاحات انټرنیټي خپلواکي او د بیان ازادي له جدي ګواښونو سره مخامخ وي. او د اوکراین د خارکیف گورنر ویلی چې نن په ایزیوم ښار کې د روسیې په میزایلي برید کې څلور تنه وژل شوي او اوولس نور ژوبل شوي دي. دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ. او اوس زو یو ځل بیا د راپورونو پر لور. په افغانستان کې طالبان حکومت په دې وروستیو کې ځینې هغه دینی عالمان نیولي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه کوله. دا هغه عالمان دي چې طالبانو د حکومت پر پالیسیو یې نیوکې کړي دي. د بشر حقوقو فعالان وایي د طالبانو حکومت هغه عالمان خوشی کړي او هغه کسان دي نه نیسي چې د چارواکو له نظر سره همغږي نه وي. په دې نور حال عبیده سپوږمۍ را کوي.
د طالبانو لخوا د بیلابیلو برخو فعالانو د نیولو د زیاتوالي په تړاو د اندېښنو په دوام د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د طالبانو له لوري د یو شمېر دینی عالمانو تازه نیونې غندلې او د طالبانو له زندانونو یې د طالبانو د منتقد دینی عالمانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بنسټ د اکشن بی په ورځ ناوخته د فبروري په دویمه په یوه اعلامیه کې ویلي چې نیول شوي دینی عالمان د نجونو د زده کړو، ټولنیزې همغږۍ، د طالبانو لپاره د قانون حاکمیت، د تبعیض له منځه وړلو او په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو ملاتړ کاوه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې هغه غوښتنې چې دینی عالمانو مطرح کړي د ټول افغانستان د خلکو غوښتنې دي او هیڅوک حق نه لري چې د خلکو د ارادې او غوښتنو به احترامي وکړي. دغه سازمان له طالبانو غوښتي چې دینی عالمان، مدني فعالان او رون آندي د ژر تر ژره له زندانه خوشي کړي او له هر ډول سپکاوي او توهین څخه ډډه وکړي. سربیره پر دې په اعلامیه کې له ملي بنسټونو، رسنیو، فرهنګي او سیاسي شخصیتونو غوښتنه شوې چې د دغو کسانو د ازادۍ دفاع وکړي او د هغوی غږ نړیوالو ته ورسوي. د بشری حقوقو فعالان او حقوقي کارپوهان ازادي راډیو ته وایي چې طالبان غواړي خلکو ته دا پیغام ورکړي چې دوی د اعتراض او خپلو حقوقو د دفاع اجازه نه لري. شهرزاد اکبر د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر ازادي راډیو ته وویل:
پیام طالبان به مردم ایست کرد.
طالبانو دا اقدام خلکو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو د اعتراض حق نه لرئ، د بشر د حقونو د دفاع حق نه لرئ، د ښځو د زده کړو حق په ګډون. دا وضعیت ډیر ویروونکی دی او خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
حقوقي کارپو فاروق عظیم هم وایي چې د طالبانو له لوري دا ډول اقدامات هیڅ د عدالت د تامین هیله ژوندۍ نه پرېږدي.
اینا نه اسلحه داشتن نه سلاح داشتن، فقط
دی دنیا علمانو نه وسله لرله نه یې تاوتریخوالی کړی و، یوازې د رژیم د بدلون غوښتنه کړې وه. طالبان چې یو استبدادي نظام دی، هیڅ ډول انتقاد نه شي زغملی. استبداد او ظلم د طالبانو په زندانونو کې دوام لري او د عدالت د تامین هیڅ هیله نشته.
د دې غبرګونونو لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې د طالبانو استخباراتو تېره اونۍ درې دیني عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع ونیول. سرچینې وایي دا عالمان د طالبانو پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوي دي. د محمود حسن ورور ازادي راډیو ته ویلي چې حسن د طالبانو استخباراتو نیولی، شکنجه کوي او روغتیایي وضعیت خراب دی. نوموړي د بشري حقونو له سازمانونو غوښتي چې د ده د ورور د خلاصون لپاره بیړني اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ په بامیانو کې د افق جدید د زده کړو مرکز مسؤول سلیمان احسانی هم د طالبانو لخوا نیول شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې یوټیوبر رحیم سعیدی او خبریال مهدی انصاری اوس مهال د طالبانو په بند کې دي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري یو اس آی ډی یا د امریکا د نړیوالې پرمختیا د مرستې اداره شایوه تړل چې ځکه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي ورته اقدامات سره حکومتي خساره راکموي. د دغې ادارې بندېدل به څه اغېز ولري؟ داود خټک په دې راپور کې حال درکوي.
داسې ښکاري چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یا یو اس ای آی ډی بندوي. نړیوال مرستندوی سازمانونه ګمان کوي چې دا اقدام به د اغوی په وینا تباه کوونکي نتایج ولري. ایلون مسک چې د حکومت لګښتونو راکمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ډلې د سر کستې دا ولري چې ورته اقداماتو سره دوی د حکومتي تاوان زر ارب ډالره راکموي شي. د یو ایس ای آی ډی ویب پاڼه د فبروري په دریمه بند شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یو ایس ای آی ډی د نړۍ ټولو بشري مرستو تر 30% زیاته مرسته برابروي. د ولسمشر ټرمپ په وینا سخدري زلیونیان دغه اداره چلوي. خاغلی ټرمپ د فبروري په دوهمه خبریالانو ته وویل مونږ به دوی وباسو او بیا به مونږ فیصله کوو. د ولسمشر ټرمپ د دغه بیان وروسته سی این این ټلویزیون او رویټرز خبري ایجنسی خبر ورکړ چې د یو ایس ای آی ډی د امنیت د بخ دوه لوړ پوړي چارواکي وروسته له هغه په جبري رخصت استول شوی دي چې د ټرمپ د حکومت لخوا جوړ کړل شوی ډاج یا د حکومتي کارکردګي ادارې چارواکي د یو ایس آی ډی کمپیوټر ته د رساینه منع کړل. یو ایس ای آی ڈی چې د امریکا د کانګرس لخوا منځوري شوی د بهرنۍ لګښتونو بلین ډالر تر خپل انتظام لاندې لري، ایلان مسک د یوې جنایي ادارې په نوم یادوي. ایلان مسک وای وخ راغلی دی چې دا اداره یعنی یو ایس ای آی ڈی لمنځه ولاړ شي. د امریکا د سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډیموکریټ ګوند د سینیئر غړو یوې ډلې د فبروري په دوهمه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته یو خط استولې چې پکې د ټرمپ د ادارې لخوا د دغه اقدام یعنی د یو ایس ای آی ډی د بندولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د خاغلی روبیو په مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 23 نیټه د ټرمپ د هڅې په برخه کې د بهرنیو مرستو د پروګرامونو لپاره د تازه فندونو د بندولو امر کړو. د ټرمپ د یو فرمان په ترڅ کې د بهرنیو پرمختیايي مرستو د نوي ورزنې ځنډ غوښتنه شوې و ترڅو د هغه مرستو د موثر کېدو او د امریکا د خارجه پالیسۍ سره د مطابقت ارزونه وشي. شنون کی نظر لري چې د یو ایس ای آی ډی د مرستو د پروګرامونو بندیدل د نړۍ د نورو غریبو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان او اوکرين په جنگ ځپلو خلکو هم بد اغیز کوي.
مشال رادیو ساسې لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو
زموږ غله مشال رادیو سخوري اوس به یو ځل بیا ځو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې په نشو د روږدو کسانو د علاج مرکزونه مشران وایي په دې صوبه کې ډیر ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی وایي د حکومت او مور و پلار نه پاملرنه، بیروزګاری او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه څه دي چې له وجې ځوانان په آیس، هیروینو، چرسو او نورو نشو اخته کیږي. د یاد مرکزونو کارکوونکي وایي چې ځینې ځوانان له داروګانو هم ځان ته نشي جوړوي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر او نور اړوند چارواکو په دې اړه له مشال رادیو سره خبرې ونه کړې، خو په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اسرار عالم مومند په دې راپور کې راکوي.
لوندی زه باندې سلاړم، بس یو مرګره د لارې مرګره ونو هغه دې ته نشه کې موتی ما یا
هویا. دا خبر پښتون خو د سوات ملکابات کلی پندلس کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی. ارسلان د دیالسو کالو وو چې د آیس، هیروینو او چرسو نشې یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې دوی په کلی کې د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې روسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپلو پیسو به یې ځان ته نشه اخیسته. نوموړی وای چې کله هم غم خادی ته لاړ شي نو خپلوان یې له ده سره خپل بچی لوبو ته نه پرېږدي.
نو جی د خپل خودل به راته نه چیرې ته نشه یې چې د نور راته نشي اني دغه چیزه به ډیر لري او مخونې دې به راته نه پرېخوډل. بس ما ته به سپک کته چې په لار بوته مو اېدا نشه یې دې نشه یې زبې دې ما وی وی دې چې به راته چې سپک په خره په خاندان کې بم سپکوم د چا برابر نه سپید پاروم نو نو
همدار څرګندوري د سواد د منګلور سیمې 25 کلنه شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرس او بیا هیروین، آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي. ډاکټران وایي د آیس، هیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوب رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوی ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د اتیا کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاست د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی. وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمیر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېرې ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی ته ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شی غمنګ چوي ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی د تزي او ورپسې چې دی غلط محفل چي دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دی او مونږ دا غونه کومه هیستری اخلو نو هغه دغه وای چې مونږ چې دی بس ته مرګری د لاسه مرګری را اسکل جمعه سره شروع کړل. د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي د پاره ځنې خلک چې دا دا کاروي چې ما ته یعنی ذهن شما.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټر سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپلې مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نوموړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله په نشو د روغ د مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټر سبا حمید د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل اکثر میرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهنی ناروغي پر مهال د خاص قسم دوايانو او انجکشنو استعمال لوجې په نشو وخت کیږي.
راغلي دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا دنه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره. نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشو ایم دی هغه انجکشن او هغه اډیکټ شوه دی نو بیا هغه انجکشن لګي. فیمیل کې زیاتره موږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروین او نورو نشو د اخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشاله ډوته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشې نه ملاویږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي. خیبر پختونخوا صحت وزیر سید قاسم علی شاہ او نور اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکی یوازې د پیښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبې حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشئی توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولي دي. خو د دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي ادارا چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي د دې مشر محمد شفیق مشال ډو ته ویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2 لک خلک په بیلابیلو نشو روغ دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
زموږ غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې آن بیلتون پالی وسلوالې ډلې بیلې د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې ښکار شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات ته دوام ورکړي او تر بل هر وخت زیات وسلوال وژلي دي. خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او ولې؟ عبدالله کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس دا ځانګړي راپور جوړ کړی دی. راځي چورته غوښتو.
په پاکستان کې له شاوخوا شل کلونو راهیسې دوه وسلوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تحریک طالبان پاکستان، د طالبانو حافظ ګل بادر ډله، داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالي جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچستان وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستان بیلیدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې ویل چې د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بیلې او ټي ټي پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 70% زیاتوالی راغلی.
دا امیرانا د څېړنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2023 کال کې ټول 520 وسوال بریدونه شوي ول چې په کې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوي دي.
3-4 سال سے بلوچ انسرجنسی میں تیزی آئی ہے.
لته رو درې سلورو کلونو راځي د بلوچ وسلوالو حملو کې تیزی راغلی دا نه یوازي تیزی راغلی بلکې دوی د ګوریلا یا غلچکی جنگ په خوانه ټیکټیک هم بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي په خاص توګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډاله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي تیر کال یې شپږ ځانمرګي حمله کړې وې
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راځي پیل شوی چې پر ځای دی هم لاغه وخته پوځي عملیات روان دي خو په 2015 کال کې فوج وتوانې دي چې د قبایلی سیمو ځکنۍ کنټرول له وسلو واخلي چې له دې سره وسلو ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتن آرامي راغله خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلی سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي خو د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې نکټا په خوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوی چې کامنتی ادارو په ځینو موکو جاریحانه اقدام نه وکړي نو وجه د اولسي وګړو ژوند ژغورل دي
نتیګ دي چې ملګرس دي دا وی د طرف نه هم ډېر اټاکس کیږي کیږي خو کتا سو وګوره سکیورټي ایجنسیز دي لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دي او هم مسلسل کاروای یعنی کوي بیک فوټ باندې خو صرف په هغه ځکه چې کوم ځکه دا خطرې چی اسینه چې د دې پښتو کلوایو کنه چې د وچو سره لامدم وشوزی نو هغه شی او کول د پارا کلا دوی لږ احتیاط کوي
خو پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسوال لړلې اوس ولي پیوړی سوي دي امیرانا دوی وجی په ګوته کوي
پاکستان کې وان پالیسی کا فیلیور ہے
پاکستان افغان پالیسی د ناکامۍ ده او زموږ ته افغان طالبانو کمې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه بل وجه یې له نیټوز وکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بي ال وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی سربېره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړې دي خو بي ال نور هم پیاوړی شوی ده د بي ال لخوا په ځینې سیمو قبضه کول او لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډیر لوی چیلنج دی تر دې وړاندې دا چې نه دي چې یو وسلواله ډله دي تر څلوري ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي
24 کنټینټس زیاده
کوئی ملیټنټ ګروپ هولډ کړی دا دې ترڅنګ د جنوري پراتما بلوچ وسوال د خوځدار په زهري سم کې پرانا ورځ کارسول او هلته آن خلګو ته تکرونه وکړل او ولاړل د کلات کمشنر او نورو چارواکو ول چې د امنیتي ځواکونو ترورته ګرسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي خو کیا بلوڅ وای چې بلوڅ ځوانان راتر بډې له وسوالو سره ملګری کیږي
اب نوجوان انسرجنسی می کیوں شامل ہو رہے ہیں
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګری کیږي یو وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1947 کال راځي روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړی و خو بل وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي دوی په زور له درکه کوي وجنی او مړی ورزوي بل د بلوچ ټولنه له یو بل سره ډیر نه دی ده که په یو کلی کې 15000 کسان ژوند کوي نو موږ 15000 کسان سره پیژنو نو اوس یو یا دو کسان لا درکشي نو معنی یې دا ده چې په ټول کلی بد اثر وشو نو دا خبره هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي
بل پښتنه دا ده چې شاوخوا شل کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي قانون سازیانې سوي اسمبلی قراردادونه منظور سوي ټول ګوندیزه غونډې سوي او لنور هوادون سر مذاکرات او لوزدامې سوي خو به هم ختمې شنه د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ شي
د کلنا چې دا جنگ شروع شوې دي د پاکستان ریاست یو شي څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګر یا سچورتوال سکري پسند هم راکړل مین ایشو دا وی مرکول نه دي نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشوز دي که هغه ډسپاریټیز دي لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی واحد فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی د بلوچستان صبح سرحد بیل پرابلمز دي دا هغې بیل سولوشنز دي بلوچستان بیل پرابلمز دي پاکستان ریاست دا پکار دي چې د هر پرابلم دپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درېمه نیټه د افیکس کمیټې غونډې ته په وینا کې تکرار کړې وه چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی وو چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کول لپاره یوه جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
The Mashal Radio WhatsApp channel.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري. طالبانو د 2020 کال د اگست پر 15 په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته پر موسیقي بندیز لګولې دي. زیاتره هنرمندان د ژوند خوند کولو لپاره نور هیوادونو ته کډه شوي دي. طالبانو د واکمنۍ پر مهال د موسیقي ډېری آلې ماتې کړې دي او اوس د افغانستان د موسیقي ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموشه کېدو سره مخ دي. خو په کابل کې د ګوت پشمیر پاتې هنرمندان کوشش کوي چې د رباب نغمه ژوندۍ او د وطن سندري ژغېدلې پاتې شي. په دې اړه فرانس پریس خبری اژانس له ویډیو د بشیر گواش جوړ راپور اورو چې د رباب په نغمه پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست 15 راهیسی واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقي بندیز لګولې دي. لدې وجه ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې د لوی وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقي د الهبا په افغانستان کې نوره خاموش شي. هنرمند مجید وای په ډیرا ویرا او خوارې خپل رباب ژغورل دي.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستې. که طالبانو را مات کړی وای زه به ډېر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه و، ټول وتلي دي. خو خیر نقصان لږ و، ما په خپله جوړ
کړی.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقي آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. لدې وجه ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پر خودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په وینای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که مور وادار میکنه
یوازینی شی چې موږ رباب غولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زمون هنرونه هیر شي. دا زمون دنده ده چې ځایی سازونه همغسې بل نسل ته ولګدو لکه څنګه چې زموږ نیکونو موږ ته رارسولي دي، بې له دې چې په غږولو کې یې څه فرق راولو.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بنده ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي، خو دا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وایي اکثره ربابونه یې په بهرنیو هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخښي چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وایي چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ اواز همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.